لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو ملمنه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به په قطر کې د بین الافغانی خبرو د پریکړه لیک له جزئیاتو خبر شئ. خبری برخه او د موسیقۍ خپرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو د سر ټکی، ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو استازی په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خپلې خبرې نن بیا پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی له پاکستاني چارواکو سره د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې کړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. بشپړ خبرونه. په دوحه کې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېدې. د دې ناستې ګډونوالو بیګا ناوخته یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې پریکړه لیک کې موافقه شوې چې پر عام المنفعه تاسیساتو بریدونه د بند شي او د خلکو د سر او مال د امنیت تضمین دې وشي. دا غونډه پرون اول مورس د جولای په 8 او 9 د قطر او جرمني لخوا جوړه شوه چې د افغان حکومت، سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو استازو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پراخ بحثونه پکې وکړل. د امریکا او طالبانو مرکچیان به نن په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د دوی خبرې د بین الافغاني ناستې په خاطر ځنډېدلې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل هیله من دی چې نن به په مهمو مسایلو کې لا زیات پرمختګ وشي.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو، چې د ترز مسله ده، د امریکې د قوا موجودیت په افغانستان کې، په آینده کې مسله ده، د افغانانو د هغو سره مذاکره ده، اوربند ده، ټولو کې پیشرفت کړي یو ځینې نقاط پاتې ده.
ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د اوم پړاو خبرې تر ټولو دورو ډېرې ګټورې بللې. د افغان حکومت یو مقام تېره شپه د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل امریکایان له طالبانو سره روغې ته ډېر نږدې شوي او د هغې موافقې متن یې له افغان حکومت سره شریک کړی چې دوی له طالبانو سره د موافقې لپاره چمتو کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه یې بحث ورسره کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې تادامیچی یاماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان لاهور ښار د تېرې جون میاشتې په 22 د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې ښاغلي قریشي یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. په دې معامله کې یو 108 ابراهام ډوله ټانکونه، 250 سټینګر دافې هوا توغندي او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته د دې وړاندیز په اړه خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تیره جون میاشت کې له واشنګټن څخه وغوښتل چې تایوان ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. چین تایوان ته د خپل یو یاغي ولایت په سترګه ګوري او هیڅکله یې په خپل قلمرو کې د هغه د شاملولو لپاره له زور نه د کار اخیستو احتمال نه دی رد کړی. د تایوان د جمهوري ریاست دفتر د دې وسلو د پلورلو په خاطر د امریکا ډېره مننه کړې. د هنګ کنګ اجرایی رئیسه وی له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لنجبن قانون نور نومر دی. د دې قانون له مخې هغه کسان چې په هنګ کنګ کې نیول کیږي باید د محاکمې لپاره چین ته واستول شي. د هنګ کنګ اجرایی رئیس کاری لام نن د جولای په 9 وویل د استرداد قانون چې په سیمه کې د پراخو مظاهرو باعث شو مړ شوی دی. میرمن لام د تیر جون میاشتې په لومړیو کې هڅه وکړه چې د دې قانون په ځنډولو سره معترضان راضي کړي، خو دې مظاهرو چې سلګونه زره کسانو ګډون پکې وکړ او په ترڅ کې څو ځلې تشدد هم پیښ شو دوام وکړ. معترضانو د دې قانون د غندنې او د لام د استعفا غوښتنه کوله، خو د اجرایه رئیس له اعلان وروسته هم اعتراض کوونکو وویل چې میرمن لام دې له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه چې میرمن لام په دې قانون کې د صرف نظر او بخی چې میرمن لام له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه نه ده کارولې، نو ځکه به دوی خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت نا امیدونکی بللی دی. د دې ادارې ویاندې روینا شیوداسانی ویلي دي چې د دې ماشومانو سختو شرایطو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنره میچل بچلت ډیره ناهیلي کړې ده. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تیره اونۍ په ټکساس کې د پناه غوښتونکو د توقیف ځایونو عکسونه خپاره کړل چې له ټاکلي حده دوه چنده زیات خلک پکې ساتل کیږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د لنډې خبرې برخې لومړۍ موضوع ته. د دوحې په بین الافغاني غونډه کې پرون موافقه وشوه چې په عامل منفعت اساساتو بریدونه به بندیږي او د خلکو د سر او مال ضمانت به ورکول کیږي. دا د دې غونډې د یو اعتمادیز پریکړه لیک مهمه برخه وه. دا پریکړه لیک پرون ناوخته خپور شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا غونډه یوه بریالۍ غونډه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړه لیک چې د شپې ډیر ناوخته خپور شو، په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوبو او ناروغ بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اعتمادیز پریکړه لیک په 15 ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په کېلو خو غږ کړی چې په دینی، مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکی، تعلیمي او تحصیلي مؤسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه دي بند شي. د یادې مادې یو بل بند ټینګار کوي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دي وشي او د ملکانو تلفات دي صفر تر کم شي. د یاد پریکړه لیک یو مهمه برخه په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د اسلامي ارزښتونو په اساس د ښځو د حقونو تضمینېدل دي. د افغانستان د سولې په تړاو د دې بین الافغاني ناستې ګډونوالو همداراس ټینګار کړی چې د دایمي، ټولمنلي او باثباته سولې تضمین د ټول شموله بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې ممکن ده. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې هوکړې دي په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وشي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس تر سره کېدل په خپله یو لویه کامیابی یاده کړي. هغه پرون شپه د دوحې د بین الافغاني ناستې د ختمېدو په درشل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
جوانانه یو تا که مو سره چینی خبرې وکي، خپل دردونه، خپل ارزوات یو سره شریک وکي. دا یو مهم اتمی قدم و د فخم چې دا قدم اړین شو. کانفرنس زموږ په تاوان امیدوار
د قطر ناست د یک شنبه او دو شنبه په ورځ وشوه او ګډونوالو له خپل شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي او خپل نظرونه بیان کړل. په دغه ناست کې د طالبانو ولسو استازیو او له کابل یو 35 کسیز پلاوی ګډون کړي وو. حکومتي چارواکي، د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمېر خزینه فعالانه په دغه ډله کې شامل دي. د افغان حکومت یو لوړپوړي مقام د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی خپل پیغام چې د سولې د خبرو ژر تر ژره پیل مهمه برخه جوړوي د خپل استازي په لاس د بین الافغاني ناستې ته رسولی دی. د دوحې د بین الافغاني ناسته تر دوو پخوانیو هغو چې په ماسکو کې وشوه ځکه توپیر لري چې دا وار د حکومت ځینې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری چې ولسمشر غنی ته نږدې کس دی، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس عبدالمتین بیک او د ملي امنیت شورا مرستیاله شهرزاد اکبر له هغو دریو لوړپوړو افغان چارواکو ول چې په دې ناسته کې برخه درلوده.
په دوحه کې د بین الافغاني غونډې د پریکړه لیک جزئیات مو اوریدل. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. وصل وصال د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د قطر دوه ورځنۍ ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې شوي پرمختګونه او خنډونه راخیستي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې خپله سر مقاله په دې جملو پیل کړې چې د قطر بین الافغاني ناسته پرون پای ته ورسېده، سره له دې چې د دې ناستې د غړیو په باب څه خبرې وي، خو دوه ورځنۍ خبرې د طالبانو او نورو افغاني اړخونو ترمنځ د تفاهم او نظریاتو د تبادلې یو ښه فرصت و چې ترسره شو. د مقاله لیکونکي باور د قطر د بین الافغاني خبرو او اعلامیو او پریکلیکنه ل دې عمل ډیره تمنشي کده چې حکومت په دې خبرو کې نه حضور نه درلود، بل دا چې په خپل بهرنی ځواکونه چې پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي منطق ته نشي منل چې طالبان دې کوم پریکلیک ته درناوی وکړي. د ویسا سر مقاله په دې جملو پای ته رسیدلې چې که د قطر غونډه وروستۍ نشي او دغه ډول ناستې لږ په لوړه کچه دوام وکړي، نو بالاخره د ښو پایلو تمه ترې کېدای شي، ځکه د دغسې غونډو په دوام سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي باور زیاتېږي چې له پردیو سره د تړاو په کمیدو کې مرسته کولی شي. هیواد ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د سولې او پخلاینې لپاره د قطر دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په غزنی او کابل کې طالبانو خونړي بریدونه وکړل او سلګونو ملکی وګړو ته مرګ شو بلوړول چې زیاتره د خونځو ماشومان او ښځې وي. ورځپاڼه لیکي د قطر په غونډه کې هم له طالبانو څخه د دغو بریدونو په اړه پوښتنې وشوې او ورڅخه وغوښتل شول چې له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو شي سو په افغانستان کې روانه پیل شوې او پردی جګړه ختمه شي. د سرمقاله لیکونکي په اند د قطر غونډه کې د طالبانو دریسته په کتو دا تمه نشي کېده چې دغه ډله دې په دومره اسانۍ له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د هیواد سرمقاله په دې کرښو پای ته رسېدلې چې امریکا دې پر طالبانو او د دغې ډلې په ملاتړو نور هم فشار زیات کړي چې افغانستان پر ضد له ناوړه دریځه لاس په سر او سولې ته غاړه کېږدي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله بیا په دې عنوان ده چې پوهنتونونه دې له داعشیانو پاک کړی شي. د دغې مقالې په پیل کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د حضور او افغانستان ته د راتګ او فکر په اړه معلومات وړاندې شوي. د سرمقالې لیکوال افغانستان د داعش ډلې لپاره مناسب بستر بللی او لیکلي دي چې د دغې ډلې یو شمېر غړیو د افغانستان پوهنتونونو کې هم نفوذ کړی او محصلین افراطیت ته رابولي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې د هیواد د پوهنتونونو د شریعتو پونځي په ځانګړې توګه د کابل پوهنتون د داعش ډلې د فکر او لارې د پراختیا لپاره په مناسب ځای بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د کار پیل دی او دغه ډله باید پرېنښودل شي چې د هیواد پوهنتونونو ته داسې جړلې وغځوي چې ویستلې بیا ګران وي.
قدر منوریدونکو، شیبا اورسته د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې اورستای راپور چې یو نړیواله موضوع رانغاړي. د امریکا د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کوي. ښاغلی پنس پرون په واشنگتن کې د اسرائیلو لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته ویل چې متحد ایالات به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسله جوړه کړي. له دې مخکې ایران اعلان کړی و چې د یورانیمو بډاینه 40% نوره هم زیاتوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی چې دا د خبرېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلی د یورانیمو د بډاینې په اړه د ایران پریکړه د دغه هیواد د ورانکار فعالیتونو یوه برخه ده. ښاغلی پنس پرون دوشنبه په واشنگتن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې په ایران باندې به اقتصادي فشار ته دوام ورکړي.
The United States of America and our military are prepared to protect our
د متحده ایالاتونو پوځ چمتو دی چې زموږ له ګټو، پرسونل او خلکو په سیمه کې ساتنه وکړي. موږ به د ایران د ورانکار نفوذ په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړو. موږ به په هغوی اقتصادي فشار جاری وساتو او د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکا به هیڅکله اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس تر خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبه په سهار د یورانیمو د بډاینې کچه له 4.5 اړولې ده.